تستړي مسي او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر اتو نه بجو دوام کوي. د خبرونې پر راپورونه کوي چې واشنگتن یو ور بیا له وسله والو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته مخه کړي. نن پنجشنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر 4. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یو هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرم وبلل سي. واشنگتن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یو هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیات به افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته خپل لس ورځنی سفر نن پنجشنبه پیلوي. د لامی په حواله د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبری او تنظیمی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیلزاد به دغه هڅې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي چې دغه شخړې ته د مذاکرو له لارې حل لاره پیدا شي. وروسته له هغې چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار ټاکل شوی، دا یې لومړی رسمي سفر دی. د لامی په حواله دا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ، اسانتیا برابرولو او برخه اخیستلو لپاره د امریکا د ادارې هوډ څرګندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له کبله پاکستان ګرم وبلل سي. شاه محمود قریشی دا خبرې پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. قریشی زیاته کړه چې لا هم افغانستان د ترهګرو ډلو خوندې پناه ځای دی او پاکستان هیله مند دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې سوله ټینګه سي او دا زموږ ګډ هدف دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې د ترهګرو دریشو د ایستلو قصد لري، خو په ځای تورونه پر دو اړخیزو اړیکو ناوړه اغیز کوي. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په برخه کې د نوي صدر اعظم عمران خان د حکومت له راتګ سره ژمنې کړي، خو عملي ګامونه نه دي اخیستي. تمه ده نن د افغانستان د اجرایه رئیس په مشرۍ هیات په جاکارتا کې د انډونیزیا له چارواکو سره وګوري. عبدالله عبدالله پرون په دوه ورځني سفر پلازمینې جاکارتا ته ورسېد. ټاکل شوی ده چې دی د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو، د هغه له مرستیال یوسف کالا او د انډونیزیا د عالمانو شورا له غړو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له اجرایه رئیس سره د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای هم ملګری دی. د افغانستان د سولې پروسه او له ترهګرو سره مبارزه د اجرایه رئیس د انډونیزیا د سفر د اجنډا مهم ټکي جوړوي. د انډونیزیا دینی عالمانو روان کال د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو ته بلنه ورکړه او په دې درې اړخیزه غونډه کې عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله. د افغانستان غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر افغان د کرکټ مینوالو ته د فیسبوک له لارې په خبر کړي پیغام کې بلنه وکړه چې د دې لوبو نندارې ته ورسي.
ګرانو هیوادوالو، د کرکټ مینوالو، څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې 5 اکتوبر نه تر 28 اکتوبر پورې د آی پی ایل سیالۍ په شارجه لوبغالي کې شروع کیږي. تاسو ته هیله کیږي شارجه لوبغالي ته راشي او خپل لیګ او خپل لوبغالي تشویق کړي.
د افغانستان په غوره لیګ یا آی پی ایل کې د کابل، کندهار، بلخ، ننګرهار او پکتیا لوبډلې شامل دي. په دغو ټیمونو کې ځینې نامتو بهرني لوبغاړي هم لوبیږي. دغه لوبې د شلو اورونو دي او هر لوبډله به له یو بل سره دوه ځله مخامخ سي چې د ټولو لوبو شمیر 23 ته رسیږي. واشنگتن له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. دغه پریکړه وروسته تر دې وسوه چې تهران د همدغه تړون پر بنسټ د عدالت نړیواله محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه. د محکمې پرون فیصله وکړه چې امریکا دې پر ایران لګول سوي بندیزونه محدود کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون رسنیو ته وویل زیران کوم چې متحده ایالاتونه له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایو چې 9 کاله ځنډېدلې ده. ایران تر دې اعلان وروسته وویل چې امریکا داسې هیواد دی چې قانوني اصول نه مني. د امریکا او ایران ترمنځ د دوستۍ تړون د ایران تر اسلامي انقلاب مخکې هغه وخت لاسلیک سوی و چې د دواړو هیوادونو اړیکې تودې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چنبې له ورځې د آسیا د څلورو هیوادونو سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په واشنگټن کې رسنیو ته د دغه سفر په اړه وویل د بهرنیو چارو وزیر پامپیو به جاپان، شمالي کوریا، جنوبي کوریا او چین ته د اکتوبر له 6 تر 8 سفر وکړي. د شنبې او یکشنبې په ورځو به ښاغلی پامپیو د جاپان له چارواکو سره وګوري، بیا به له هغه ځایه پیونګ یانګ ته ولاړ سي او تر هغه وروسته به جنوبي کوریا او چین ته سفر وکړي. شمالي کوریا ته د پامپیو د سفر هدف دا یاد سوی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر دویمې سرمشریزې ته لاره ورسي. د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر کیم جنګ اون سره لومړی ځل د جون پر 12 په سنگاپور کې غونډه کړې وه. او د ناټو عمومي منشي وایي یوه ورځ به ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. یانس سټولټنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د ګرجستان او ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال وکړه. سټولټنبرګ وویل چې د ناټو دروازې پرانیستې دي. په 2008 میلادي کال کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې موافقه سوې وه چې ګرجستان به یو وخت د ناټو غړی سي، خو تر اوسه نیټه نه ده ورته ټاکل سوې. ګرجستان چې 3 او 1 لک نفوس لري په 2008 میلادي کال کې له روسیې سره یوه لنډه جګړه وکړه. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف ویلي چې که ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي نوي خطرناکې شخړې به رامنځته سي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې واشنگټن یو ور بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي. په دې برخه کې پاکستان همکاري کولی سي.
پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. څو د هغه مشران پاکستان کې دي، څو په ایران کې دي، څو په افغانستان کې دي، څو په قطر کې دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې زیات ولایتونو ته حساس مواد رسیدلي.
تقریبا غیر مرکز نور غونډ ولایت ته ورسېد، مرکزي ولایت ته.
ټپي سوي سرتیري له حکومت څخه پاملرنه غواړي.
دولت موږ سره هیڅ نه کړی، موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره همکاري وسي. موږ د ودانۍ نه یو، د خټو نه یو، د بیرچیو د پلنګ نه یو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې ویل چې واشنگټن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ خبرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. واشنگټن یو ور بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي او په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل په افغانستان کې د سولې په پروسه کې یو خوځښت رامنځته سوی او طالبان باید له دې فرصته ګټه واخلي. مایک پامپیو له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر افغان طالبانو غږ کړی دی چې د خبرو میز ته حاضر شي او د افغانستان اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو په دې باور دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوه هڅه پیل شوې ده او افغان طالبان کولی شي چې د خبرو له لارې له دې فرصته استفاده وکړي. نورت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د سیشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. نورت د پامپیو د تیرې میاشتې د اسلام آباد سفر ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د پامپیو هغه سفر هم مهم و. موږ ډېر ښه سفر درلود کله چې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ او ګټورې غونډې یې د پاکستان له حکومت سره لرلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سه‌شنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال سره په واشنگټن کې تر خبرو وروسته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل لار سیاسي ده او پوځي تجربه ناکامه شوې ده. ښاغلی قریشی زیاته کړه چې اسلام آباد او واشنگتن دواړه په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتون کې دی او اسلام آباد په دې مسله کې مرسته ته چمتو دی. پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په دې باور دی چې اسلام آباد نشي کولای چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي.
پاکستان طالبان باندې فشار راوستي شي، کوشش نورم کولای شي، خو دا ده چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. صدر مشران پاکستان کے دی، سپا ایران کے دی، سپا افغانستان کے دی، سپا قطر کے دی، نو اغی ماننے کو فشار راشی، نو دونا فشار نہ راضی کی اغی با مجبوری گیا ہو دا سے ہو فیصلہ بکری چی دا اغی پا گٹر نوی.
فرانس پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستانه غوښتي دي چې له افغان طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. طالبانو په خوا د سولې د خبرو لپاره پر دې ټینګار کاوه چې دا خبرې د کابل له حکومت سره نه کوي او له امریکایانو سره یې کوي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشۍ امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي وو، خو تر دې خبرو وروسته په افغانستان کې نه جګړې درېدلې دي او نه هم کمی شوې دي.
وموندل چې واشنگتن یو ور بیا له وسله والو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته مخه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو لویه برخه کابل ته رسېدلې او پاتې سیمو ته به هم ورسول سي. رحمت الله افغان تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی او ډېر حساس او غیر حساس مواد کابل ته رسېدلي او وروستۍ جوپه به یې نن راورسیږي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد د نورو ولایتونو مرکزونو ته رسېدلي او د کابل زون پنشیر، کاپیسا او پروان ولایتونو مرکزونو ته به نن ورسیږي.
اساس مواد چې د انتخاباتو لپاره پکار دي هغه مکمل رسېدلي، هیڅ هم بیرون د څه شي نه دي پاتې. یو مکمل د کرنګ دی کا نور استشنري ده کا قرطاسیا ده، دا غون رسېدلي دي هغه ته کابل ته. د هغو رسېدلي ولایتونو تقریبا غیر د مرکز نور غون ولایت ته ورسید، مرکزی ولایت ته.
خغلی هاشمی زیاتوی چې د بایومیټریک شاو خواتنیم زره دستګاوی پرینټرونه او سرورونه کابل ته رسیدلی او پاتې نور به نن د چهارشنبه په ورځ له دوبه کابل ته راورسیږي. نو موړی وای د بایومیټریک وسایلو د کاریدنې او د انتخاباتي مرکزونو د کارکونکو د نیولو لپاره چټک کار روان دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان کال د میزان پاتويشتمه تر سره کیږي او دا مهال ورته له غزنی پرته د کاندیدانو له لوري په ټولو ولایتونو کې کمپاینونه روان دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا که څه هم انتخاباتو ته د چمتووالي له هڅو هرکلی کوي، خو په ولایتونو او له ولایتونو ولسوالیو ته د حساسو موادو د لیږد د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که حساس مواد خوندي ونه ساتل سي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راسي.
زموږ ویره دا ده چې د حساس مواد لکه رای پاڼې، لکه بایومیټریک ماشینالات او تجهیزات، همدارنګه هغه نور ژورنالونه او اسناد چې دي، هغه ډېر مهم دي. هغه باید په ټول معنا باندې په دادمن توګه وساتل سي، د غونه خوندیتوب وسي او چالاس ورچ انتقالات باید مسونه ویزه کې چې موږ ویره لرو چې ممکن ځینې مغرضین دا ځل د هغه تجهیزات په تخریب باندې لاس پوري کړي، هغه خراب کړي، هغه منځي سي تاسو کمیسون د دې ارسي په غړ باندې شسنۍ پریکړه وکړي.
خو د انتخابات خپلوا کمیسون وایي چې امنیتي او دفاعي بنسټونو په امنیتي غونډو کې د حساس موادو د خوندي ساتلو ډاډ ورکړي. د دغه کمیسون منشي ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي چې په دویم پړاو کې به حساس مواد د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو او د انتخاباتو له ورځې وړاندې په دریم پړاو کې د رایو مرکزونو ته انتقال سي. په افغانستان کې روانه نامنی د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو ستره استونزه ده. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ادارو ورته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ ورکوي چې دغه انتخابات به په ټاکلي وخت په شفاف ډول ترسره سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه او ګڼ سوداګر وایي چې د مالی وزارت د سوداګرو او واردونکو ستونزو ته له پاملرنې پرته ګمرکي تعرفې لوړې کړې چې دې کار دوی ته تاوانونه اړولي دي. تفصیل خان محمد سینه.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د بیلابیلو سوداګریزو توکو واردونکي وایي د مالیې د وزارت لخوا د وارداتي موادو په یوه کانټینر له 150,000 افغانیو نه تر 450,000 افغانیو پورې د ګمرکي تعرفو د لوړېدلو له امله اوس مهال د هیواد په سرحدي ګمرکونو کې د شاوخوا 1,000,000,000 ډالرو په ارزښت بیلابیل مالونه ایسار دي. دوی وایي د مالیې وزارت په دغه اقدام سره د افغان سوداګرو او واردونکو پر فعالیتونو او ستونزو سترګې پټې کړې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دومره لوړې ګمرکي تعرفې ورکړه د دوی له توانه پورته ده. د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
بله، که دولت دې ته توجه ونه کړي واقعا چې اقتصاد هم سقوط کوي، تجارت هم د منځه ځي او مستهلک ته هم ضرر رسیږي، او د ورځې 1,000,000 ډالر ډیمرج او ډیټینشن په خلکو باندې راځي، توقف ته اخیستل کیږي، مصرف د بازار جګیږي او تکیوز امیدوارې مه چې ډېر زر ورته یو د حل لاره پیدا شي.
ښاغلی الکوزي دا هم وویل اوس مهال د هیواد په سرحدي ګمرکونو کې په زرګونو بار لارۍ ولاړې دي چې خوراکي مواد یې د بیکاره کېدو له خطر سره مخ دي. افغان سوداګر او واردونکي وایي په وارداتي مالونو د تعرفو لوړول نه یوازې دا چې سوداګرو ته مالي زیان رسوي او له لا فعالیتونه یې ناهیلي کوي، بلکې مصرف کوونکي چې اکثره بېوزله خلک دي د عادي خوراکي موادو د اخیستلو توان بایلي. افغان سوداګر او واردونکي رحمالدین حاجی آغا په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریک کړه:
ټولو ګمرکاتو کې موټرونه ولاړ دي په دې خاطر چې دوی غواړي 30% مالیه لوړ کړي. دا موضوع باید شپږ میاشتې مخکې تاجر ته ویل شوی وای. په دې کې غوښې دي، د چرګانو دانې دي، د فابریکاجاتو خام مواد دي، خپله ام تاریخ تیری، ام بازار دا اوس دستی بازار 40% لوړ شوی دی چې مستعلق بیچاره په دې کې ډیر ضرر لیدلی دی.
د مالی وزارت په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیګل شوی غږیز پیغام کې ویلي چې په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ له خونی او له سوداګرو سره مشوره شوې ده. د دغه وزارت وایاند شمروز مسجدی وایي:
د یوې میاشتې لپاره وخت ورکړل شو تر څو هغه مال چې افغانستان ته راوړل شوي دي په مرزونو کې موجود دي، هغه باید د یو خاص میکانیزم مطابق او باید تحصیل او آزاد بازار ته باید ولېږل شي. دلته مسله د تعرفې د کموالي او زیاتوالي نه ده، مسله مطرح د تطبیق د قانون ده چې وزارت مالیه د قانون په چوکاټ کې خصوصي سکتور سره همیشه همکار دی او تل د دوی لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې شمار دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د مالیې وزارت په وارداتي موادو ګمرکي تعرفې لوړې کړې، بلکې له 2000 میلادي کال راهیسې څو ځلې تعرفې لوړې کړې چې د سوداګرو له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر په دې نظر دی چې واردونکي مواد باید تفکیک شي، یعنی کوم مواد چې تولید یې دننه په هیواد کې کم او واردولو ته یې اړتیاوې وي باید تعرفې د سوداګرو او مستهلکینو توان ته په کتو په تدریجي توګه لوړې شي، نه یو ځل. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په کندهار کې له وسلولو طالبانو سره په جګړه کې تبي سوي سرتیري د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي، خو امنیتي ادارې له دوی سره د همکاري ډاډ ورکوي. صادق رښتینی راپور لري.
نقیب الله خالق داد او شاقه هغه پولیس سرتیري دي چې له وسلولو طالبانو سره په کندهار کې د مخامخ جګړې پر مهال تبيان سوي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی چې خپل د بدن ځینې غړي هم له لاسه ورکړي، له چارواکو غواړي چې ژوند ته یې پاملرنه وکړي او اړتیا به ورپوره کړي.
دولت مرسره ایست نیش کریم مرد آوستانه داشتی مرسره همکاری ویسی مرد روزانیه نیو در خرچو نیو در بیرچی و در بدن نیو وطن تمیل قربانی بر کرده
دا اسکر دا زوانان چی اشی رانیش یا معمالی پر کیجی نور دا معمالو تا باید افای چکی کشول سی نور باید اسی معمالی پر ونس نور مرد خپل حکومت څخه دا خواهش کو او دا مهیله ده چې د زوانانو نور غور واوریدل سی
که یعنی ما خدمت میکنیم صدای ما را پیشنهاد کنم. ما تو زخمی شدیم به خاطر وطن، دست خود از دست دادیم، خود مایوب ساختیم، کسی هیچ صدای ما را نمیشنود.
تپی سیوی سرتیری هم در ازیت ویچی دیر کله ده کم روختیه یه سانتیاو لامله یشمیر تپی سرتیری ده جگلی پا ده گرونو کی ساور کبی. پایینی وقت که ده کندهار امنیتی چارواکی وایی پا جگلی که ده زیانمن که دونکو سرتیرو او د هغوی له کورنۍ سره پر وخت مرستې ترسره کیږي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ټپي سرتیرو درملنه له هغوی سره نقدي مرسته او د سرپناه لپاره د مځکې ورکړه د دولت مسؤلیت دی.
هر غړی چې یو سرباز یا سرتیر یا د وطن خدمتګار چې د وطن لپاره قرباني ورکوي په شهادت رسېږي، د هغه دپاره مکمل اوراق جوړېږي، د هغه دپاره وکیل ټاکل کېږي، د هغه دپاره د محکمې امر غواړي. دا یو مکمل منظم سایکل دی چې د وزارت دفاع د منظور شوې لایحې پر اساس باندې ټوله موارد طی کېږي، هغه قدمونه طی کېږي، وروسته دوی ته اکرامیه ورکول کېږي، سفر خرچ ورکول کېږي، تدفین مراسم پیسې ورکول کېږي، بیا دوی ته میاشت په میاشت تنخواه ورکول کېږي، او ان تر دې چې د حج د مراسمو کې هم نوم کېږي، د هغې په پروسه کې هم نیول کېږي، یا نمره مځکه ورکول کېږي.
د پوره تجهیزاتو، وسایلو او نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله ډېر کله افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو د ډلیزو بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوبله ویني، او همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي.
او اوس مرعلي بشیر د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د سپتمبر میاشتې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې د کابل او افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه یو میاشتنی راپور چمتو کړی او لیکلي دي د سپتمبر میاشتې پر مهال د افغان پوځ او پولیسو تر 400 زیات کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. نیویارک ټایمز د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ورځني تلفات په اوسط ډول له 3 تر 400 کسانو دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې سږ کال د تلفاتو شمیر د تیرو کلونو په پرتله ډیر وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سپتمبر میاشتې هرې پیښې ته جلا کتلی او لیکلي دي په دې میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په فراه، غزنی او بادغیس ولایتونو کې تر ټولو خونړۍ حملې پر افغان امنیتي ځواکونو وسوې. یوازې په همدغو درو ولایتونو کې د وژل شوي شمیر 200 وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تهدیدونو زیاتېدو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د سه‌شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په خوندي سیمه کې ولسي جرګې د یو نوماند په غونډه کې ځان مرکه برید وسو. کامه ولسوالي جلال آباد شهر ته نږدې ده او د ننګرهار ولایت له خوندي سیمو ګڼل کیږي. وال سټریټ ژورنال لیکلي په ننګرهار کې ناامنیو او داعش ډلې حضور ته پکتو تر اوسه معلومه نه ده چې د اکتوبر د 20 انتخابات به د طالبانو او داعش ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې هم کیږي کنه. د ورځپاڼې په استدلال په کامه ولسوالي کې د سه شنبې حملې په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو د څار ادارې په افغانستان کې د جګړې پر خصوصي کولو انتقاد کړی دی. د خبرونې په وینا که داسې کار وسي په افغانستان کې به د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ سي. تر دې مخکې د بلک واټر بنسټګر اریک پرنس په یوه تلویزیوني وینا کې ادعا کړې وه چې د افغانستان جګړه به په خصوصي کولو او د افغان ځواکونو په ملاتړ سره په شپږو میاشتو کې پای ته ورسیږي. د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه بلک واټر شرکت په عراق کې د وژنو او بد چلند په ګڼو مواردو کې تورن دی او د افغانستان د جګړې مسؤلیت هغوی ته سپارل به اغیز نه لري. دا اداره استدلال کوي چې د بلک واټر په ګډون خصوصي امنیتي شرکتونه له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې پراخ حضور لري او په مستقیمه توګه د امریکا پوځ ته ځواب نه وایي، خو که کوم جرم وکړي امریکایي محکمو ته پر ځواب ویلو اړ ایستل کېدای شي. اریک پرنس ویلي د دې ځواکونه به د افغانستان د اساسي قانون له مخې ځواب وایي چې د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه په داسې صورت کې به د افغانستان وضعیت نور هم کمزوری شي ځکه قضایي نظام یې ضعیف دی، او دا ځکه هم چې په دې هیواد کې د ملکیانو د وژنو قضیه لږ حل شوي.
واشنگتن له ایران څخه د 1955 کال د دوستۍ تړون بیرته واخیست. دغه پریکړه وروسته تر دې وسوه چې ایران د عدالت نړیوالې محکمې ته د دوستۍ د دغه زاړه تړون په استناد عریضه وکړه. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله له احمد شیبر څخه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دوستۍ د دې زاړه تړون د لغوه کېدو پر مهال د ایران اسلامي انقلاب پایل ته اشاره وکړه او وی ویل زه اعلان کوم چې متحده ایالاتونه له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون باطل کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایو چې 9 کاله ځنډیدلې ده. تهران تر دې اعلان وروسته د امریکا متحده ایالاتونه محکوم کړل او وی ویل چې دا داسې هیواد دی چې قوانینو ته درناوی نه کوي. د امریکا او ایران ترمنځ د دوستۍ تړون د ایران د 1990 کال تر اسلامي انقلاب مخکې لاسلیک شوی و. هغه وخت د واشنگتن او تهران ترمنځ روابط ډیر تاوده وو. د واشنگتن تر دې پریکړې مخکې د عدالت نړیوالې محکمې له امریکا وغوښتل چې هغه بندیزونه سست کړي چې نوی پر ایران لګولی دي. واشنگتن وروسته تر دې دا بندیزونه ولګول چې له ایران سره لکړې اټومي موافقه خارج شو. د 1955 کال د دوستۍ د تړون له مخې باید د دواړو هیوادو ترمنځ لانجې نړیوالې محکمې ته راجې شي. په دې پسې چې د مې په میاشت کې واشنگتن د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووت، د اګست په میاشت کې پر ایران د بندیزونو لومړی پړاو پیل کړ. د واشنگتن له دې اقدام سره ایران له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ایراني ریال ارزښت وروسته تر بلې کمیشي او په بېساري ډول ایراني پیسې د بهرنیو اسعارو په وړاندې ټیټه شوې ده. ایران د جولای په میاشت کې په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه او څرګنده یې کړه چې امریکا له اقتصادي پلوه تیری کوي او د 1955 کال د دوستۍ د تړون یو شمېر مادې نقص کوي. خود امریکا قانون پوهان وای پر ایران د بندیزونو لګول یو قانوني هڅه ده او د امریکا د ملي امنیت مربوط مسله ده چې د نورو محکمو له لوري نشي څارل کېدای. په هغه کې د عدالت نړیوالې محکمې د چهارشنبه په ورځ خپله پریکړه واوروله او وی ویل چې امریکا باید داسې شیان چې بشر اغیزمنوي لکه دوا، روغتیایي وسایل، خوراکي مواد، زراعتي شیان او همداراز هغه وسایل چې الوتکې خوندي کوي پریږدي چې ایران ته صادر شي. د کتونکو په باور د نړیوالې محکمې دا پریکړه موقتی ده او د هغې د پلي کېدو لپاره کلونو ته اړتیا شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عدالت د نړیوالې محکمې دا پریکړه وغندله او څرګنده یې کړه چې ایران د سیاسي هدفونو لپاره له دې محکمې ګټه اخلي.
یو جوړه بوټونه چې بای ارزانه سوی لا هم 10 میلیونه ډالر ورته ټاکل شوی دی. نور لیسمت څاروان
شاهی باور مو ونشي چې د یو جوړه بوټونو بای دی 10 میلیون ډالر وي. دا عادي بوټونه نه دي بلکې د الماس غمی پکې کارول شوی دی. دا بوټونه په دوبۍ کې خرڅلاو ته وړاندې شوی دی. د دې بوټونو لپاره په 10 میلیونه ټاکل شوی بای کې تخفیف هم شامل دی، یعنی اصلي بای تر دې هم لوړه و. هغه ځای چې دا بوټونه پکې لیلام ته ایښودل شوی هم عادي ځای نه دی. دا ځای برجل عرب دی چې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ ګڼل کیږي. په دې بوټونو کې څه باندې 100 قیراته یا کریټه الماس کارول شوی دی. د الماس د غمیو په شاوخوا کې سره زر او سپینه طلا هم استعمال شوی دی. د پاشن په نوم د مرغلرو کمپنۍ اجرایی رئیس ویلی غواړي چې دا ډول نور بوټونه هم جوړ کړي، ځکه چې دوبۍ د میلیونرانو او میلیارډرانو ښار دی او ځینې کسان د داسې بوټونو د پښو کولو شوق لري. پخوا د دغو بوټونو بیه 40 میلیون ډالره ټاکل شوې وه، خو تېره اونۍ 10 میلیون ډالرو ته راټیټه شوه. په دې بیه کې د بوټونو بیمه هم شامل ده او که غلا شي او یا زیانمن شي پاشن کمپنۍ خاوند ته یا دې ته ورته نور بوټونه ورکوي او یا یې وړیا ورته ترمیم کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د نږدې ننګرهار ولایت د لالګوري ولسوالۍ د چکنور د کلی له ګلدین تای سره په تماس کې مات بعد سلام اعظم او خایس او تقاضا یې غوښتنه دا ده چې عام ولس غریب او خلکو چې دا کوم پاسپورتونه باندې دغه کوم اویزي چې بندي شوی دي دې دې چې کوم وته افغانستان کې سپاتان نشته په افغانستان کې چار مار بن نشته کوم کارونه دي کوم جند کوم حساب کتاب یې غټول د خلکو په لاس کې چې هغه خلک مالدار خلک چې سرمایداران خلک چې موږ غواړو چې اویزي لکه په پاسپورتونه باندې موږ کې یو څه خارجي مملکو له مزدري وته درکو موږ بل څه نه سو یو ویزه چې موږ له کومه کې څنګه زړه فرض زړه تلور زړه تزر لزر زړه شان دي خو ته نه دي کوم قانوني حق چې د اویزي هغه به چې هغه سید ته هغه 15 ډالری چې هغه 10 ډالری چې هغه سو د حکومت خپل خوخه ده او خپل اختیار دي چې کوم قانوني حق یې هغه موږ به بالکل خو خوخه بنو ولا ورکو والسلام الله دې وکړي چې موږ پیغام نشه چې موږ غریب او قانون له ګولډین ته تلتي ولسوالي.
السلام علیکم زه عبدالخالق د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د بوکم د کلی اوسیدونکم د عبدالزوی چوستلال خیرات پکن کشبن کو د وچکالۍ له امله راغلی دلته موږ سره هیڅ نو کومک نه سوی نه غذایي سوی دی نه نور کومک سوی دی. یو وار 5000 روپۍ راکړي دي او بیا تر اوسه هیڅ نه دی راکړي. موږ د ټول مخلوق ټول عوام دلته چار چار راغلي دي ټول د کاجستان منطقه ورته وایي د منطقه کې موږ ټول د ولج سره مخ ټول خلک د ولج سره مخ نه خیمه لري نسل پناه لري ټول پر داس باندې ناشته.
السلام علیکم زه فیضان د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ زرنی سایت سره په تماس یم. چې آزادۍ راډیو نظم دا خواهش او ارزو ده چې دا غزما پیغام نشر کړي. ورور زموږ په ارغنداب ولسوالۍ کې سدیږي خلک تباه او برباد دي، وشکلې ده د حکومت جوړ چارواکي خلکو څخه پیسې د وشر او زکات په نامه اخلي چې څوک مې چې ور په یوه بانه او په بله بانه خوشي وي. موږ د آزادۍ راډیو سزا هیله ده چې دا غزما پیغام نشر شي او دا د انشاءالله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اته نیمه بجه سوی اوسم د دې خبرونې د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وخت دی. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یوه هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرم وبلل سي. تمه ده نن د افغانستان اجرایه رئیس په مشرۍ هیات په جاکرتا کې د انډونیزیا له چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. واشنگتن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبې ورځ د آسیا د څلورو هیوادونو سفر پیلوي. د ناټو عمومي منشي وایي یوه ورځ به ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېدی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو تکي او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو تر دغو پروګرامونو مخکې یو بل نړیواله مسأله څېړو. د ازادي راډیو د خبرونو مرکزی څانګې په امریکا کې پر روانو ټاکنو یو لیکنه خبره کړې ده. په راپور کې دې ته کتنه شوې چې سږ کال ولې د امریکا د کانګرس او ایالتي انتخاباتو لپاره د ښځو سیاسي مبارزه د نورو کلونو پرتله متفاوته ده. فرشته جلالزی د دې راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د نومبر په 6 د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د 315 او د سنا 15 چوکیو ته انتخابات وشي. په همدې ورځ به امریکایان د 3 ایالتي مشرانو یا ګورنرانو او وکیلانو د ټاکنې لپاره هم رای ورکوي. په نیوجرسي کې د روګرز په پانتون کې د امریکایي ښځې او سیاست په نوم مرکز ویلي چې د کانګرس دواړو خونو لپاره د ښځو کاندیدانو شمیر د تیر وار په پرتله ډیر زیات دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس 209 او د سنا لپاره 2 ښځې کاندیدان دي. د امریکایي ښځې او سیاست مطالعاتي مرکز مشري جین سینزاک ویلي چې د امریکا په دواړو لوی ګوندونو کې د هر کال په پرتله سږ کال د ښځینه کاندیدانو په شمیر کې زیاتوالی لورای لیدل کېده. جین سینزاک ویلي چې سږ کال په امریکا کې د هغو ښځو شمیر هم زیات شوی چې غواړي په ټاکنیزو پروګرامونو د سیاسي مجلسونو په جوړولو، انتخاباتي کمپاینونو او له دې سره په تړلو قوانینو وپوهیږي او زده یې کړي. مرمن سینزاک ویلي ښځې سږ کال پرته له دې چې په قالب کې د ځان جوړولو هڅه وکړي انتخاباتي کمپاینونه چلوي. هغوی پر داسې مسلو غږیږي لکه د جنسي تشدد، شخصي تجربه، د کوچنیانو روزنه او کار کول. ولې یوه مور کولای سي چې ښه وکالت وکړي او د پالیسي جوړولو په وخت کې ښې پرېکړې وکړي؟ د امریکا په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون زیاتېدل د امریکا د جمهوري ریاست چوکۍ ته د ډونالډ ټرمپ د انتخاب په ګډون ډېر دلایل لري. په امریکا کې په 2014 میلادي کال کې د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د یو خبريال سره د هغه د داسې مکالمې ویډیو خبره شوه چې د شوزو پاړای سپکي او له توهین ډکې څرګندونې کړې وې. خو ډونالد ټرمپ د انتخاباتو په ورځ د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن ته ماته ورکړه. د 2014 میلادي کال د جنوري په 6 د ډونالد ټرمپ د لوري تر مراسمو یو ورځ وروسته میلیونونه امریکایانو چې اکثر شتوي په واشنگټن او نورو لویو ښارونو کې د ټرمپ پر ضد مارش وکړ. تر دې وروسته په امریکا کې له شتو سره د جنسي تشدد پر ضد انټرنیټي کمپاین می ټو پیل شو چې د امریکایي ښځې او سیاست مرکز د مشر جین سینزاک پوینا ډېری امریکایان یې سیاسي مبارزې ته متوجه کړي. له شوزو سره د جنسي تشدد پر ضد په دې کمپاین کې ډیرو پیژندل سوو هنرمندانو، لیکوالانو او د نورو مسلکونو خاوندانو شوزو د هغو سړیو نمونه خپاره کړل چې جنسي زور زیاتی ورسره کړی او هر یوې د خپلې تجربې په اړه خبرې وکړې. له دې کمپاین سره په امریکا کې د سیاستوالو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او پیژندل سوو هنرمندانو په ګډون ډیر نارینه رسوا سول، چوکۍ یې له لاسه ولاړې او حتی د جنایي تحقیقاتو لپاره ځانګړو ادارو ته وروپیژندل سول. خو د جین سینزاک په وینا د دې تر څنګ نور مسایل هم شته چې په امریکا کې یې زیاتې ښځې سیاسي مبارزې ته تشویق کړي دي. د بېلګې په ډول د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د جنجال پارونکي پرېکړې چې له مکسیکو سره په سرحد کې غیر قانوني مهاجرین د هغوی له کوچنیانو څخه جلا کړل پر ډېرو ښځو اغېز وکړ. د امریکا د سترې محکمې د قضایه پلاوي د غړیتوب لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر کاندید قاضي برت کوینا د جنسي تشدد تور پورې کېدو هم میلیونونه امریکایانو ته ټکان ورکړ. پر قاضي کوینا د هغه د ښوونځي وې همصنفي ډاکټر کریستین بلاسی فورد تور پورې کړی چې درې لسیزې مخکې په 15 کلنۍ کې جنسي تشدد ورسره کړی او روحاني ځورولې ده. کریستین فورد د دسمبر په 28مه نیټه د امریکا په سنا کې چې د جمهوریت غوښتونکو تر کنټرول لاندې ده د قاضي کوینا پر ضد په فوق العاده غونډه کې شاهدي ورکړه. خوبرت کوینای تورنه رات کړل. میلیونونه امریکایانو د سنا د قضایه کمیټې دا غونډه پر ټلویزیونونو وکتله. د امریکایي شوزی او سیاست مطالعاتي مرکز مشري جین سینزا کویلی چې د ټولو مسلو په امریکا کې د سیاسي فرهنګ را مست کړی چې شوزی بل اخره د قدرتمندو سړیو له زور زیاتی د ادمي رضایت او مخالفت څرګندونه پکې کوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلې. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د قوانینو په اړه بحث کوو. د پروګرامل مامو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څنګ مشر محمد عالم عزیزی دی. عزیز صاحب شرغلس
بخیر اوسې. زه هم په خپل قدم کې لومړی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیکه هیله سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه عزیز صاحب. ک لومړی اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د تاریخ په اړه معلومات ورکړي.
نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو حقوقو د یو مهمه څانګه ده او مختلف تعریفونه لري. کیدای شي موږ د نړیوالو بشرپالو حقوقو تعریف داسې وکړو چې نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو انساني قوانینو یو څانګه ده چې په ملي او بین المللي جګړو کې د افرادو او هیوادونو د حقونو او مسولیتونو ترڅنګ د جنگ د دوړو خو د جنگ د ښکیل غړو هغه مکلفیتونه او وجایب مکلفیتونه هغه روښانه کوي.
ډیره مننه. که اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د اصلي او اساسي اصول په اړه معلومات ورکړي چې دا خپل کوم اصول لري.
لکه څنګه چې مخکې موږ په تعریف کې وو د نړیوالو بشرپالو حقونو په تعریف کې مهم ټکی انسانیت دی، یعنی دا معنا چې د انسانیت د دغو حقوقو یو ځانګړتیا ده چې یعنی د جنگ په جریان کې هم باید ښکیلې غاړې د انسانانو هغه انساني کرامت ته احترام او درناوی وکړي، او دا په جګړو باندې ناظر قوانین دي او د جګړو د اړخونو مکلفیتونه او سری کرښې ټاکي چې په جنگ کې کوم د جنگ کېلو غړو ته چې کوم چې په جنگ سره اخته دي دا کوم څه مکلفیتونه لري، کوم کارونه باید وکړي، کوم کارونه منع دي د جنگ په جریان کې. متاسفانه جګړه په خپله یوه بده پدیده ده، اما بلې خانه د جګړه او منازعات دا د انساني ژوند د بشریت تاریخ یو جز دی، واقعیت دی چې هر وخت په مختلف عواملو په خاطر د انسانانو ترمنځ جګړه او شخړه منځته راځي. نړیوال بشرپال قوانین وایي چې په دې باندې بحث نه کوي چې کوم طرف د جګړې په حق دی، کوم طرف د جګړې ما په حق نه دی، اما په دې باندې بحث کوي چې په جریان د جنگ کې څنګه موږ وکولای شو دغه د جنگ د بیځایه زیانونو د بیځایه تلفاتو څخه جلوګیری وکړو. هغه کسان چې په جنگ کې دخیل نه دي، هغه ځایونه چې دغه نه نظامی استفاده نه کیږي څنګه وکولای شو چې هغه حمایت کوو هغه ته ضرر ونه رسیږي ټول بحث په دغه باندې دی راغلی ستاسو سوال جواب کې د نړیوالو بشرفالو حقونو هغه اساسي او مهم اصول پنځه مهم مسله لري نړیوال بشرفال قوانین چې دغه اصول باید په شخړو په جنگ په جریان کې مراعات شي د ښکېلو خوړو دی لومړی تر ټولو مهم اصل تفکیک دی تفکیک په دې معنا چې د جنگ ښکېل اړخونه باید د ملکی او نظامی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي او د ملکی اشیاء او د نظامی اشیاء ترمنځ تفکیک وکړي او باید ته ضرر ونه رسوي همیشه باید دوی چې هر نوع جنگي عملیات پر مخ بیایي مخکې د دې چې عملیات سر ته ورسوي باید دغه اصل په نظر کې ونیسي دوی باید تفکیک د ملکی خلکو او د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ باید تفکیک کوي او ملکی خلکو ته باید زیان ونه رسي دوهم مهم اصل د نړیوالو بشرفالو قوانینو تناسب دی په دې معنی چې دوی باید په هغه عملیات چې کوي هغه سلاوې چې دوی خلی په هغې کې تناسب په نظر کې ونیسي تناسب په دې معنا چې دوی باید داسې اسلحې نه کار واخلي چې هغه متوقعه نظامي ګټه یې تخریب نه ډیره نه وي تخریب یې ته هغه متوقعه نظامي ګټه ډیر نه وي د مثال په ډول یعنی یو هدف د کل په کلاشنکوف لاسته راوځي په هغې ځای کې موږ باید د راکټ نه استفاده ونه کړو نو دغه تناسب مهم اصل دی چې دا په نظر کې ونیول شي چې لوګیری کوي د جنگ د بېځایه تخریب او د ملکي خلکو ژوند ته ژوند به مسؤول وي درېیم اصل نظامي ضرورت دی موږ باید د جنگ ښکېل غاوې مکلف دي چې فقط د دومره قوې څخه کار واخلي چې هغه نظامي ضرورت دی کله چې هغه خپل نظامی هدف چې ماته کردن یا تابک کول دي دښمن دی هغه لاسته راشي دغه نه اضافه د نور قوه استعمال ضرور نه دی دا یو اصل دی چې باید په نظر کې ونیول شي بل اصل محدودیت دی محدودیت همانا چې د جنگ کېل غواړي که هغه د دولت دولت سره جنگ وي او یا د ډلو ترمنځ جنگ وي یا د یوې ډلې او د دولت ترمنځ جنگ وي دغه د جنگ ټول ښکېل غواړي دا په انتخاب د صلاح کې په انتخاب او استعمال د صلاح کې لامحدود صلاحیت نه لري دوی محدود شوي دي ځینې صلاحوي دي چې باید استعمال نشي د جنگ په دوران کې د هغو استعمال جنگي جنایت دی د هغو استعمال معنا دی لکه بیولوژیکي صلاحوي لکه کیمیاوي صلاحوي نو دا ډیر مهم اصل دی او پنځم مهم اصل هغه انساني رویه ده یعنی په جریان د جنگ کې ښکېل غواړي او د ښکېل غواړو هغه مسؤولین او هغه سربازان او هغه جنګیالي باید همیشه د حتی د خپل دښمن په مقابل کې هم انساني رویه ولري کله چې دښمن د دوی زخمی کېږي د جنگ په میدان کې دوی مکلفیت لري چې هغه تداوي کړي شفاخانې ته یسي یا دښمن چې کله ژوندی نیسي هغه باید ونه وژني هغه باید شکنجه نه کړي دغه انساني اصول دي اسرائیلي رویه ده چې دا یو مهم اصل دی نړیوالو بشرفالو قوانینو چې د جګړې په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي او نو په عمومي سطح د نړیوالو بشرفالو قوانینو هغه اساسي مفکوره دا ده چې بعضې کارونه حتی د جګړو په وخت کې هم جواز نه لري او دا قوانین د خلکو څخه د حمایت او د ساتنې په موخه که هغه ولسي وګړي وي او که خپله جګړه ماران وي وضع شوي دي یعنی تنها د ولسي وګړو نه حمایت نه کوي بلکې خپله د جګړه مارانو نه هم حمایت کوي مثلا هیڅوک حق نه لري چې جنګي اسیر ووژني هیڅوک حق نه لري چې زخمي د زخم په حالت کې ووژني یا تداوي نه کړي یا اجازه ورنه کړي چې شفاخانه کې خپل ځان تداوي کړي دغه اساسي مفکوره د نړیوالو بشرفالو قوانینو ده
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی داسې تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په تاسو وانه
یا په دغه لاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې بس
لرو ذکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجست عزیز صاحب تاسو د بشرپالو بشري حقوقو د قوانینو د اصول په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې شکیل غاړو تر کومه حده د قوانین مراد کړی دي
مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په عمومي سطح موږ په نړۍ کې دوه ډوله مناظرې او جنگونه لرو یو بین المللي جنگونه دي او یو داخلي جنگونه او داخلي شخړې دي بین المللي جنگونه چې دولتونو ترمنځ جنگ وي د یو یا ډېرو دولتونو او داخلي جګړې چې د دولت او مخالف ډلې یا څو مخالف ډلو ترمنځ جګړه وي او مشکل وي او شخړه وي د دې موږ داخلي منازع وي په دغو دواړو منازعو کې که هغه بین المللي وي که داخلي وي ټول هر اړخ د جنگ کې هغه دولت وی کې د هغه دولت مسله مخالفین وی هغه کې د دوه مخالف مسله و ډلو په منځ کې جنگ وی چې جنگ ټوپا کې واخست او عملانه په جنگ باندې فایل وکړ دغه د جنگ ټول اړخونه مکلف دي چې دغه نړیوال بشرفول قوانین په نظر کې ونیسي د دغه نړیوال بشرفول قوانین او احترام وکړو دغه نړیوال بشرفول قوانین تطبیق کړی عملان یې تطبیق کړي او درناوی ورته وکړي خو که کومه وډاله کوم طرف دغه نړیوال بشرفول قوانین نقص کوي نو دوی د جنگي جنایت مرتکب ګرځي د دغه نړیوال بشرفول قوانینو نقض یا د جنگ د قوانینو نقض د جنگ په جریان کې جنگي جنایت دی کوي وډاله مثلا قصدن ملکی خلق وجني د جنگ په جریان کې دوی جنگی جنایت مرتکب ګرځیدلی دي هغه کار څوک وی او یا د داس تاکتیک نه کار خلی د اصول چې کوم یاد کړ دا په نظر کې ونه نیسي دوی مرتکب دي جنگی جنایت ګرځي جنگی جنایت موږ تاسو پیږو چې د نړیوالو جرایمو د جملې څخه دی موږ درې نوه نړیوال جرمونه لرو چې یو یې جنگی جنایت دی چې په هر وخت او په هر زمان او په هر مکان کې د تعقیب وړ دي او د دې لپاره ملي او بین المللي میکانیزمونه شته په اول قدم کې خپل دولتونه مکلف دي چې هغه کسان چې جنگي جنایت مرتکب ګرځي باید غنه پوښتنه وکړي عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي خو که چېرته دولتونه نه غواړي او یا نشي کولای موږ نړیوال میکانیزمونه د دې لپاره لرو افغانستان د نړیوال جزایي محکمې عضو دی په هغه صورت کې نړیواله جزایي محکمه باید مداخله وکړي او دغه کسان چې مرتکب دي جنگي جنایتو دغه جنایتو ته رسیدګي وکړي
ډیره مننه
ستاسو نه مننه کور مو ده
قدرمنو اوریدونکو دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلام مل ستاسو
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ سحاجت دې چې د خط په ملال ولم چې زما په باب د خلی دی په هیګم
ستا خطون ټول زما سرت پرات دی زیل ولم هرش په دوبار دوبار
ایا په افغانستان او نړۍ کې د پوسټ په تاریخ خبري است
په ورسره میلادي پیړۍ کې د پوسټخانه ایجاد په نړۍ کې د ولیا په نامه باندې یو فرانسوي پوسټخانه جوړ کړل البته په ابتدایي شکل باندې
پوست کول یعنی لیک او نور شیان لیوزای بل زیتا لیگل سه ډول تر سره کیږي
خوز بخصوص البته ده نور ولایتونه یا خارج ده کشور نه خلکو ته پوستی رزی
ده پوستی سیستم ده اصری که دلو لپاره کم کارونه شویدی
د پوستي معبر جوړیدل دي د مرکزی پوستخانی عصري سازی ده.
خلک د پوستي خدماتو په حق لسوي
هغه څه چې په دغه پوست کې وو، یعنی هغه مصرف دغه دو چند شوی دی.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د پوست په تاریخ غږیږو، بیا مو د افغان پوست په ریاست کې له خلکو او مسؤلینو سره مرکې کړي، په آخر کې د مخابراتو وزارت د ویان خبرې هم درته اورو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د میزان ولسمه د پوست نړیواله ورځ ده. د پوست نړیواله اتحادیه په 1940 میلادي کال د پوستي سیستم د پراختیا په هدف په سویس کې تاسیس شو، چې د افغانستان په ګډون تقریبا د نړۍ ټول هیوادونه د دې اتحادیې غړي شول. راځو دې ته چې د پوست تاریخ تر کومه رسیږي. کله چې بشر لیک اختراع کړ، په پیل کې په پاڼو، ګلونو، د حیواناتو په پوستکو او داسې نورو شیانو لیک لیکه. د وخت په تیریدلو سره دا اړتیا پیدا شوه چې لیک له یوه ځای څخه بل ځای ته ولیږي. تر ټولو زیات بیا د شاهانو لیکونه ډیر مهم وو. په هغو کې به داسې مطالب لیکل شوي وو چې باید محرم پات شوی وای. د شاهانو لیک به په یوې لوله کې اچول کېده، بیا به دواړه خواوې ځکه قلفولې چې څوک یې ونه لولي، خو بیا هم به لیک خوندي نه پاتې کېده. ډیری وخت به مهم مسایل مخکې تر دې چې تر ټاکلي کس پورې ورسیږي په لاره افشا کېدل. بیا نو همغه و چې د لارو د لریوالي او همدې ستونزې له وجې چې لیک به محرم نه پاتې کېده پوست رامنځته شو. په افغانستان کې پوست د لومړي ځل لپاره د امیر شېر علي خان په وخت کې په کال 1209 هجري شمسي کې داسې رامنځته شو چې یو پوستخانه د کابل په بالاحصار کې د چاپار په نوم او یو پوستخانه هم د افغانستان په لویو ولایتونو کې جوړې شوې. په دې هکله نور معلومات د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست خاورو.
رمز پیدا سو د لیکلو درستولو لپاره په شیدو باندې به خط ولیکي پر سپین کاغذ باندې خاطب ته ورسوه، هغه به پر دې ری وشیندلې، حروف را څرګند سو، را ښکاره به سوله، یعنی چا نه سو لوستلی. هغه چې بیا په 17 میلادي پیړۍ کې د پوستخانې ایجاد په نړۍ کې د ولیه په نامه باندې یو فرانسوي پوستخانه یې جوړه کړه، البته په هغه ابتدایي شکل باندې. دا هغه وروسته بیا په رسمي او حقیقي ډول باندې یو پوستخانه په انګلستان کې جوړه سوله، چې په 1909 کې انګریز راولاړ سو او دغه یو پوستخانه یې جوړه کړله. بیا په افغانستان کې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په دوهمه دوره کې د نورو ریفورمونو او اصلاحاتو تر څنګ دغه د پوستخانې ایجاد هم پیل سو. په هغه پسې د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې پوستخانه جوړه سوله. نو دا هغه څخه وروسته د درخان په دوره کې، ظاهر شاه په دوره کې، بیا داود خان په دوره کې، ډاکټر سم نجیب رانور وروسته تر ننه پورې د پوستخانو بیا ډیجیټلي بڼه غوره کړله او په ډاډمنه توګه سوه. د تیارو د لارې سول. تیر کال په دوبۍ کې یو بی پیلوټ الوتکه جوړه سوله چې هغه د ډیجیټل یا هم د پوست آفیس وظیفه اجرا کوي. په ریموټ کنټرول باندې دا الوتکه ځي او یوازې دغه پوستي وظیفه ترسره کوي.
د افغانستان په تاریخ کې د مقدوني سکندر د مور لیک له لرغوني پوستي لیک څخه و چې خپل زوی سکندر ته ولیږه او د هغه د لریوالي درد پکې انزور کړی وو. بیا همغه و چې سکندر هم خپل مور ته چې په یونان کې و د لیک جواب ولیږه. په 1204 هجري شمسي کال د کابل او مشرقي ترمنځ د پوستخانو د لیکونو لیک درالیک د موټرو په وسیله کېده او د یوې تبادلې سرحدي دفتر په تورخم کې جوړ شو. په همدې وخت کې نورې سرحدي پوستخانې هم ورغېدلې. دا چې اوس پوست او پوستخانې په کوم حالت کې دي، زموږ همکار فرشته مرسل د مخابراتو وزارت ته ورغلې او له خلکو سره یې هلته خبرې کړي.
زما نوم محمد اعظم اصغری دی. پوست راته لیکل شوی دی د هالند نه، تر څو هغه پوست پک زه ترلاسه کړم.
څه دې سره لیکلي؟ چا را لیکلي؟
خپلوان مې دي. هالندي ژبه یو کتاب دی او په موبایل کې دوی چې یو ټلیفون هم دی.
کوم وخت به نم د پوست طریقه چا چی در تر لیکلي؟
بله، بعض دوستان را لیکلي دي، دواګان او بعضی کریمونه در شان راغلی وو. اما یو استون زچ کې موجوده و، هغه څه چې په دغه پوست کې وو مصرف دغه دو چند شوی دی. مثلا عطر پکی وو او لخت کریم دی چې دغه نه تقریبا 3000 افغانۍ جاره نه و. مشکل په اساس باندې موږ کار کړو.
با د یو سلامونه می هغو تای مسافرو جړو پړو
قدر من دوستان و وسط غذای تراغلو تی فکر کنم تی دلتا لبهار نه خاتون رازی
زمانو سید واسی اکبری ده صورت تبادلی عمومی مدیریم
بله
مربوط دریاست پوست او داگه شبی تا چی تاست تشریف راوره دا زمون دا پوست بخصونه دی
بله
دا پوست بخصوت البته ده نور و ولایت و نه یا خارج ده کشور نه پوستی رازی او ها خالی چه پدی پوست بخصو که اشتراک لری یعنی مشترکین دی دا وی اطلاعیه پدی پوست بخصو که موگی دو مثلا تا سوده چار
نوزده
پنجه و سه دا ده آغی خوانه اطلاعیه یا پاکتی چه چه در تک دو مون کلی ها چه یک پلا خیلی وزی
طبعا توک سی مسافر ولری نو دیتا دیر زیاد لیواله ایچه دیغن یا خط ولری یا خبر ولری دست که مشتری سر مخصوی ایچه اغا تاستم جالب و دیغا یا جان دیغا خوشالی
ولی دست خاطری بله مون لرو مثلا داکومین دی کنه رورت یا پلارت یا مورت یا خورت یا بالبشت لیگی کنه مثلا اسناد دی تی قبلی دو یا وش دلتا دیر خالی دی چه مثلا راغلی دی که دا پل سه پاکت اخیست دی چه پکیست دی سخت زیاد خوشحاله شیوی دی با تا مونتا دواغا دی کری که خیر ویسه چه مونتا دی زر خبر را کرد تو باور که چه یو سره میولی دی چه دست پل ما پبزه که باندی زانی واچه و تندیم پخاو رو دخلین شکر ادا که چه پخاو مون دیر که تکلیف بود
عبدالشکور تسی دلتا راغلی دیر پا جلاوی کنیز دا صندوق خلاص که دلتا چکه چا چی را لگلی
دا دواد را لگلی
چا را لگلی
آجی اتا ولق
آغالی چکی گی
آغالی مرگری دی
مرگری دی دا لکم زی را لگلی
جرمنی
جرمنی نه ترازه دا صندوق با پا گرد خلاص کسی دلتا چی دی دا کلی ده زی خلاص کم خا دا خود ودری گم دا دا خلاص رازه چیو گرو دلت خوی چه هم نستم
اطلاعی راغلی دیتا
نیولی دادا چوبه
تر وسه نده راغلی
راغلی دی راغلی ما تا تلیفون کریوا
چا تلیفون دلتا وکر
دا دلتا دا دوا دلتا کنترولی بیا ما ترکی
اتمن بل جلدیم که که دوا خیستی پیگی پو
چندین مرتبه
اوز که داره تو ایتی کلا داغا پوست ترازی کنه داغا کلا خط اخلی کلا نور شاین در ترازی سمره لدین رازی آیا پا وقت در ترازی؟
او دیره دیر رازی و دیر خکار کی سنتیا برا برای
یارمی مسافر دی ورطا خطلی کم ورطا خطلی
د افغان پوسټ د مسولینو په وینا ډیر کلونه کیږي چې د مخابرات وزارت د خلکو لپاره پوسټي خدمتونه وړاندې کوي د دوی حسدا ده چې له نوې ټکنالوژي سره سم پر مخ ولاړ شي او د مشتریانو رضایت ترلاسه کړي دا چې په دې وروستیو کې یاد وزارت کوم نوې کارونه کړي زموږ همکار فرشته مرسل د مخابرات وزارت له ویان سایر زلان سره مرکه کړي دا وریدو بلنه درکو
د پوستي مابر جوړی دل دی د مرکزی پوستخانی عصري سازی د کابل د پوستخانی د لپاره کارونه روان دي او د دې ترڅنګ د دې وروسته په لویو خارونو کې چې کوم پوستخانی دی دغه د عصري سازی د لپاره کارونه روان دي همدارس د پوست بکسونو د سیستم جوړول د لپاره چې ټول ډیجیټل بکسونه باید له دې وروسته په افغانستان کې استفاده شي
په دې وروسته کې چې مثلا ځینې کسان ایمیل نه کار اخلي یا د انټرنیټ نه نورو واتس اپ وایبر دغه شیانو نه څومره پوستخانی خپل ارزش ساتلای دا وسم خلق لدین کار اخلي
دولتي مراسلات د پوستخانه د لارې نو وس هم تر سره کیږي همدار از اغه ټول مراسلات چې اغه د بهر څخه افغانستان ته راځي یا د شاپینګ په برخه کې چې کوم مواد خلق د خارج نه راوړي دلته داخل ته دا ټول د پوست لارې نه کیږي یعنی څومره چې اسری تو راپنسته کیږي د افغان پوست اداره هم په دې کوشش کوي چې ځان برابر کړي د ډیجیټلي دنیا سره
یو ورور چې مسکو کې تحصیل کوي د ویل چې کتاموس انټرنټ ډیر اسانتیا رامنځته کړي خدای وایي چې کله زه قلم راخلم خط لیکم ځانګړي احساسات ما وخت بیانولی سم دا به شکایت وکوي کله نه کله د ما خط ورکیږي نه رسیږي علت یې څه ده حال دا چې په پخوا د سینه کې دل اوس خلک دغه پوست د ارزښت نه ورکوي که څه مسله ده
دوه مشکلات دي یو دا چې اوس دغه د خطي مراسلات ډیر د بهر نه کم شوي د ورکېدلو مسله چې دا د پوست د عصري سازۍ سره کاملا له منځه ځي ځکه موږ غواړو چې د یو نړیوال ستاندرد سره سم عصري پوستخانه په افغانستان کې ولرو چې ټول هغه معیار ښارونه چې په نړۍ کې نور پوستخانی لري هغه افغانستان کې هم ولري.
څومره لګښت راځي هغه کده سي تخمینی تاسو وايي په څومره وزن څومره مصرف؟
د قیمت برخه کې مختلف قیمتونه دي لکه تاسو وویل چې هغه د اندازې پورې ده. یو ستاندرد د ټاکلې اندازې ده چې هغه یو مکتوب هم تلېږي هغه باید ورته ورکړي. او یو د وزن مسله ده چې هغه په وزن باندې هغه نړیوال ستاندردونه دي. افغان خو هم د هغه ستاندردونو باندې ګام اخلي. کوشش مو دا ده چې موږ هیوادوالو ته په کیفیت خدمات په کم نرخ باندې وړاندې کړو. هغه څه چې موږ غواړو اصل یو چاته ولېږو مجبور یو چې د پوست څخه استفاده وکړو.
سایر زلان زیاته کړ چې اوس افغان پوست د ډیلی، دوبی او استنبول لري د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د پوست لیګ را لیک په خوندي ډول کوي. په دې هیله چې د افغانانو لیګل شوی او را لیګل شوی لیکونه او نورې تحفې په پوره امانتدارۍ سره ورسیږي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.